قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم و بوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماء پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونه چې بیا یې ویلي په افغانستان کې جهاد تر اوسه دوام لري وغندلې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن د دولتني رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته تللی دی. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی، او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن چهارشنبه د دورځني رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا او دغه ورځ د اندونیزیا د عالمانو شورا او د غیوا د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پر ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دی وی په دلی دنه کې به اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیوړی کېدو سوداګریزو راکړو ورکړو د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بحث او گفتگو خود کرد.
شغلی عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغې وته سفر وکړ. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. تیر شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شاتم بولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ویلي چې وسلوالو تیر شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسټه موټر بم برید وکړي، او چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندل او له منځه وړی دی.
وروسته وسلوالو ترهګرو دلیز تروریستي برید کړی دی. پر پوسټه باندې دا چې پوسټه د قومندانۍ نږدې ساحه کې پرته وه، د قومندانۍ څخه هم ورته کومکونه رارسېدلي دي، او چې د شپې تر دوه بجو پورې امنیتي ځواکونو توانېدلي دي چې وسلوال مخالفین تېښتې ته اړ کړي.
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 15 ساعته جګړه کې درې پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند ویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله وشته، د خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبله اعطا کړې ده. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوې چې دغه کاروان په ګزمې بوخت و. د ښاغلي بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي خپره سوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې پیښه کې شپږ تنه بهرني سرتیري وژل سوي دي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل سوې او اته تنه نور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ماښام د نجراب ولسوالۍ په درای افغانیه سیمه کې سوي دي. بلخوا د کاپیسا امنیه قمندان عبدالبصیر خپلواک د عملیاتو ترسره کول تاییدوي، خو ملکي تلفات ردوي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر په می میاشت کې وروسته لاغه چې د ایران له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ، پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د دغه اقدام په وړاندې په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې ته قضیه وړاندې کړه. د اکتوبر پر درېیمه پر دې قضیه د لومړني حکم د صادرولو پر مهال دغې محکمې وویل چې واشنګټن باید په خپله خوښه هر هغه خند لری کړی چې د می میاشتې د بندیزونو لکبله ایران ته د درملو روغتي خدماتو خوړو او کرنیزو وسایلو د رسولو په مخ کې راپورټ کیږي. په دې کې د الوتکو ځینې برخې هم شامل دي. قاضي عبدالقوی احمد یوسف وویل چې پر دغو موادو بندیز چې یو بشري اړتیا ده شاید د ایران په خاوره کې د خلکو ژوند او روغتیا په برخه کې جدي او ناوړه اغیز ولري. شغل یوسف ته غرض د الوتکو پر پرزو بندیزونه په ایران کې د ملکي هوایي چلند خوندیتوب ته خطرناک اقدام بللی دی. او د کرملین یو لوړپوړی مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په 1400 دفاع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 5 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي د روسیې پر دفاعي څانګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولې دي. هند له دې مخکې ویلي چې له واشنګټن څخه وړي څو د دوغو دفاعي سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د دیني او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق روسي څرګندونې چې ویلي د افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري وغندلې.
افغانستان په دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد دی ویل شوی او د دې فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی.
پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هوای چې وځه قومنده ورکوي د ادبي دماغي ټول د دې ډلې
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بیا خپل امریکایي ساری سره په روسي کتنه کې بیا د خبرې کړې چې هواد چمتو دي چې د افغانستان د جګړې رسولې زهواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي نو به نور هېوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونه شي کړی.
د اورزګان له وچکالی زپلو کوچیانو سره د حیواني خوراکي موادو د مرستو د ویش لړۍ پایل شو.
کوچیان ټکو ټکو کړی دي پښوی د خوراکي سره مشکلات سره د پراړه سره مشکلات سره
په نړیوالو مسایلو کې اورې چې ویل کېږي د امن په کورنۍ جګړه کې لبی پیلوټ چینایي جنگي الوتکو څخه ورستر بل ډیر کار اخیستل کېږي. د بشري حقوقو اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیوه کې 2019 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستي څرګندونه چې د افغانستان جګړې ته بیا د جهاد نوم ورکړی وغندلې. سمیع الحق دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په وروستي سفر کې د سمیع الحق په ګډون د هغې هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو له ترسره کړو خبرو رضایت څرګند کړی وو. سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري او د نور دغه جهاد په تر رسیدو غوښتونکي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي سمیع الحق دا ډول څرګندونه له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبري الوصل وصال پر رپورټ کوي.
د جمعیت علماء پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل ویلي چې هیله لري په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون خي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نهزتیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونې ونه کړي، ځکه د په خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې د دې فساد ویل شوې دي او د دې جهاد نه دی ویل شوې، زه مطلق هم دوم دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خلوب هم نه دی. د اسلام د اساساتو مخې افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې دي، جهاد نه دی ویل شوې او د دې فتنه ویل شوې دي. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوې.
د پداسیل کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړی خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدل دي او ورنې غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکرات ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د ښاغلي سمیول حق په حواله لیکلی چې نوموړی افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیول حق چې د طالبانو مانوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلي دي چې په دغو خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. مولانا سمیول حق د خیبر پختونخوا اړوند په اکوړي خټک کې د حقانیه په نوم یو مدرسه هم لري چې زیات شمېر افغان زده کوونکي پکې په دیني زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي مولانا سمیول حق د هغو کړیو نظر بیانوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیول حق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې لپاره او بیا د خپلې خبرې منکر شوی، نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیول حق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې علماو شورا د سه شنبه په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان دیني عالمانو پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستاني عالمانو سره هم کتلي دي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هیله مند دی چې د پاکستان د علماو وروستۍ ناسته د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو شمېر افغان دیني عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. یو هم دیني عالم نجیب الله زاهد دی چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورسره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته دی په کوم نظر ګوري.
اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زمونږ او تاسو ملت او زمونږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کښې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زمونږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه، حالانکه د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول دا د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. زه فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زاید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا و سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سوه وایي چې په افغانستان کې غواړي روان جهاد پای ته ورسیږي، نو دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه اړه تاسو څه وایئ؟ دلته جهاد شته؟
دا خو ټولې نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم پر دې پوهېږي چې کومه فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټولو اصولو سره خلاف دی. فقط یو نقطه ته اشاره کوم، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل یو مبارک حدیث فرمایي چې من حمل علینا السلاح فلیس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی کوم چې دغه علما دا خو یو حقیقت دی اصول ملت په دې باندې پوهېږي چې پاکستان د استخباراتي شبکې ډلې دي هغوی چې ورته څه قمانده ورکوي بې ادبي دي مافي ټول ته دوی ګډېږي او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاهد صاحب وبخښئ، نو زاهد صاحب، سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري کولای سي چې هغوی د سولې خبرو اترو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې زه خپله هم د دارالعلوم حقانی نه فارغ شوی یم، لویه دوره مې عملته کړې ده او په هغه کال کې چې مونږ وو هغه ټول جریانات مونږ د نږدې نه لیدلي چې دوی په طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلېدل دا د طالبانو د نظر بدلېدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
افغان دیني عالم نجیب الله زاهد چې د مولانا سمیع الحق د پاکستان د جمعیت علماي پاکستان د مشر د ورستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سمیع الحق په دې ورستیو کې بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی. د بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د امریکا د ملي امنیت له سلاکار او له خپل امریکایي ساری سره په ورستیو لیدنو کتنو کې یو وار بیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو په برخه کې له دې زیات څه ترسره کړي. د امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسمت سروان پر راپورټ کوو.
د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري په افغانستان متمرکز وي. له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري پرون سه شنبه په واشنگټن کې پیل شوه. پاکستان وایي چې له جان بولټن سره د قریشي خبرو 40 دقیقې دوام وکړ او ورپسې همدومره وخت له مایک پامپیو سره خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلز له مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې مخکې امریکا شخته بوبل چې د افغانستان پر سولې خبري به د دواړو خواو د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. زموږ دریځ بیخي واضح دی او هغه دا دی چې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په شریکه کار وشي. د ټرمپ ادارې په دې مایوسي ښکاره کړې چې موږ تر اوسه دا سلاره نه د موندلې چې په ګډه کار وکړو او طالبان د خبرو میستره ولو. نو ښکاره ده چې دا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په دې کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د هند او پاکستان پر اړیکو هم خبرې وکړې، خو زیات تمرکز د افغانستان پر مسأله و. د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره د شاه محمود قریشي خبرې تقریبا ټولې په دې متمرکز وي چې پاکستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل دریځ روښانه او تشریح کړي، خو بولټن په دې کتنه کې د ځان یا خپل ټیم په اړه څه ونه ویل. د پاکستان له اعلامیې سره سم ښاغلي قریشي د پاکستان د دریځ بیا بیا تکرار کړ چې د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د همدارس د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پروګرام د طرحه کولو لپاره د پاکستان هلې ځلې تشریح کړې. قریشی دا هم وویل چې د سولې لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان شخته هند تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی.
و امر دلته پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره په روسي کتنه کې بیا دا خبره کړې چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د جګړې د سولې هواري په هڅو کې مرسته وکړي. د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي. په دې اړه زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي یو راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرسیو بیان لمخې ل مایک پومپیو سره په لیدنه کې شاه محمود قریشي وویل چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شاه محمود قریشي د افغان کشالې په سیاسي هواري کې د پاکستان د ملاتړ هوډ تکرار کړ او ویلي دي چې د نظامی لارې د ستونزې د هواري تجربه ناکامه شوې ده. د هغه په خبره د افغان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو لاره کېدای سي او د رواني شخړې د هواري لپاره باید سیاسي لاره غوره کړل سي. امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې پر خپل خاورې ترهګرو ته خوندې پټنځایونه ورکړي او طالبان په افغانستان کې ترهګری تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سول او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی. پر دې سربیره امریکا او افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو شنونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان په دې هیواد کې پر استوګنو طالب مشرانو فشار راوستلی سي، خو د ده په اند اصل پریکړه به په افغانستان کې جنګېدونکي طالبان کوي.
پاکستان طالبانو باندې فشار راوستلی شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي. نو هغه باندې کو فشار راشي، نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
خو بلخوا په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزی وایي چې پاکستان د دې توان لري چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
زه فکر کوم چې طالبانو اصلي مرکزونه
او د تجهیز او تمویل او د امکاناتو او د بیسونو اصلي مرکز پاکستان ده. دا چې نور هیوادونه اوس اوس په طالبان باندې نفوذ لري هغه د نفوذ مسله ده، اما زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي نو دا نور هیوادونه په طبیعي ډول د طالبان نه به دفاع ونشي کړی.
د افغان سولې په اړه پومپیو او قریشي په داسې حال کې لیده کاته کړی دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وزي اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې په لومړي ځل هغو کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 526 ټنه حیواني خوراکي موادو د ویش لړۍ د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. د ولایت کوچیانو ازادي راډیو ته مخکې ویلو چې که د حیواني خوراکي موادو مرسته ورسره ونه شي نو ډېر څاروي به یې تلف شي. په دې اړه نور حال له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اوري.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځله د وچکالۍ ځپلو کوچیانو لاسنیوی کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچیانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل سوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د له منځه تلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والي محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو فیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي موادو د هغو دپاره خصوصا د کوچانو دپاره د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالي ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مرسته کېږي او مالداري چې هم وچکالي ځپلې ده د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفت څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه 1516 تنه ده په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې به پر کوچیانو وویشي. نو موړی وای هر کوچی ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو د فاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالۍ کې، په چرچنو ولسوالۍ کې او په چوری ولسوالۍ کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ لامل متضرر سیوي، د دې مالونه د ولږې سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچیانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نه سي ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ یې څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15000 روپۍ ما په توګه خالي پراله باندې ورکړي. دولت که ډیر خوشاله، خدای دې خوشاله لري.
جوړ سو دې وچکالۍ خو وروره د مالدار دې کړی دي چې شنه یو خکر سره ستاسو کال د بینت لري دي میجه د لوجم لري دغه نو شین دوکه یا ترخه یا شی ولا کړي. ام خیمه ضرورت کوچان لري، ام یو خوراکي مواد ته لري، ام یو د مالو یو شته لري، ام یو بوته لري.
دې ټکټ کور کړی کوچان ټکټ کور کړی دي پښوی دا چې دې چې د وبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو. بيخي د دولت الله پاک نه خوري څلمو سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر 3000 زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچان نو څاروي وچکالۍ سخت ځپلی دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 ښځو او 400 شلو نارینهو سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي وي خوښې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي، خو غوښتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شی راکړي، یو باغچه را جوړه کړي، یو ټانکۍ، یو داسې شی به موږ ته راکړي. سره چې دانه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کړو په یو شی. په دا خاطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي دلته وایي موږ چرګان درکوو، دغه شانې دانه بیا درکوو، بیا دغه شانې بیا پالې داسې به خونه جوړه داسې به کار کوي، داسې به بیا شر وځي، داسې به اوبه دی په لوښ کې دی دلیږي دی به اوبه ورکړي. او خو څنګه به موږ باندې سانسه په یوه هګۍ باندې په یو چرګ باندې په اره خفا باندې په رامانه باندې اوس خو شیدلي وچ کړک ولاړ ولاړ کوي وخوا لاړل. دا موږ چې زخمیان دي ټپیان دي تر څو غذا پرې کولې عملانه کې
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیز ولایتونو څخه دی کوم چې اتیا سلنه خلک یې په کرهنه او مالداري بوختي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت کوچیانو ازادي راډیو ته ویلي وه که د حیواني خوراکي توکو مرسته ورسره ونه سي نو ټول څاري به له لاسه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم د یمن د جګړې په اړه یو راپور راخلو. د یمن الهدیده ښار د شیعه حوثي وسلوالو ملیشو په لاس کې دی. اسوشیټد پرس اژانس په دې ښار کې د جنګي ډران یا بې پیلوټه الوتکو د یوې حملې په اړه چې د روان کال په اپریل میاشت کې شوې وه په یو راپور کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو پر ځای اوس د چین ساخت راکټ ویشتونکو بې پیلوټه الوتکو مارکیټ ګرم شوی دی. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې اورو.
د اپریل په میاشت کې د الهدیده ښار پر یو فرعي سړک د شیعه حوثي وسلوالو یو اس یو وی موټر روان و چې ناڅاپي و راکټ ویشتونکي بي پیلوټ الوتکه په هوا کې راښکاره سو او په څو ثانیو کې د حوثیانو اس یو وی د اور په لمبو کې پټ سو. د اسوسییټډ پرس په حواله دا راکټ ویشتونکي بي پیلوټ الوتکه اماراتي ځواکونو چې په یمن کې له حوثي وسلوالو سره په جګړه کې د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې شامل دي اداره کوله. د امریکا بي پيلوټ الوتکې له 2001 میلادي کال راهیسې په عراق، افغانستان او یمن کې پروازونه کوي. په مشخص ډول په یمن کې د امریکا له جنگي بي پيلوټ الوتکو اول وار په 2002 میلادي کال کې د القاعده د مشکوکو غړو د وژلو لپاره کار واخیستل شو. خو دا سترګندیږي چې د چین ساخت جنگي بي پيلوټ الوتکې سوکه سوکه ځای نیسي. کله چې په یمن کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو له امله د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې خپرې شوې، امریکا د خپلو بي پيلوټه جنگي الوتکو پر صادراتو محدودیت ولګاوه. د امریکا له دې حرکت سره بهرني دولتونه مجبور شول چې د راکټ ویشتونکو او لیزري بي پيلوټه الوتکو د خستلو لپاره د امریکا د حکومت تر څارنې لاندې تیر شي. په واشنگتن کې د نوي امریکا فاونډیشن په نوم تحقیقاتي مرکز اټکل کړی چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د جنگي بي پيلوټ الوتکو په 240 حملو کې 1400 کسان ووژل شول چې 111 ملکی وګړي ول. د اسوسییټډ پرس په حواله چین که څه هم د وسلو په تجارت کې تر امریکا، روسیې، فرانسې او جرمني شاته ده خو په چټکۍ د ځان د ورسولو هڅه کوي. په ستاکولم کې د سولې د نړیوال تحقیقاتي مرکز په حواله د چین حکومت د 2008 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د وسلو صادرات 80% زیات کړي دي. په چین کې د پوځي زده کړو د پوهنتون ښوونکي سونګ ژونګ پینګ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي اوس چینایي تولیدات د ټکنالوژۍ له محدودیت سره نه دي مخامخ، نو باید ښه مارکیټ ورته پیدا سي. دا چې د امریکا متحده ایالات د خپلو وسلو پر صادراتو محدودیت لګوي چین ته ښه فرصت ورکوي. د څارونکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په منځني ختیځ کې چې د امریکا د امنیتي ګټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، د چین د وسلو د تجارت پراختیا د پیکینګ د سیاسي نفوذ زیاتېدو سره مرسته کوي. د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د هوایی قوتونو څیړونکي توګلس باري اسوسییټډ پرس ته ویلي دا د چین لپاره ګټوره ستراتیژي ده. چینایان به له دې فرصته ښه ګټه واخلي. فکر نه کوم چې په دې مسله کې به د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنې پر چینایانو زیات اغیز ولري. د اسوسییټډ پرس په حواله د روان میلادي کال په پیل کې یو سټلایټ دسکا چې د سعودي عربستان پر جنوبي سیمو تیرېده د امریکا څارونکو بي پيلوټ الوتکې عکاسي کړې وې چې د هوایي ځواکونو په واډه کې د چین ساخت له راکټ ویشتونکو بي پيلوټ الوتکو سره ولاړې وې. د نیویارک بارت کالج کې د بي پيلوټ الوتکو د مطالعې د مرکز په حواله د اول وارو چې د یمن په جنگ کې د ډرون د دواړه ډولونو د استفادې په اړه اسناد وموندل شول. د دې مرکز غړي دان ګټینګر اسوسییټډ پرس ته ویلي یمن په وروستیو کلونو کې چې د کورنۍ جګړې په اور کې سوځي د راکټ ویشتونکو بي پيلوټ الوتکو یا ډرون د ازموینې په میدان بدل سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله چینایانو له 2014 میلادي کال راهیسې د سعودي عرب او عراق په ګډون پر مختلفو هیوادونو دیرش راکټ ویشتونکي بي پيلوټ سي اچ 4 الوتکې چې بیه تقریبا 100 میلیونه ډالر وو خرڅ کړي دي او د لسو هیوادونو سره د داسې الوتکو پر خرڅلاو د مذاکرو په حال کې دي. د شي جن پینګ د جمهوری ریاست په 15 کلونو کې پیکینګ د خپلو پوځي چارو لپاره پر جنگي الوتکو او غورځونکو زیاته پنګونه وکړه او د پاکستان په ګډون خپلو نږدې متحدانو ته هم راکټ ویشتونکي سمندري بیړۍ او داسې نور پرمختللي جنگي وسایل ورکړي دي. په افریقا کې نایجیریا د چین د راکټ ویشتونکو بی پیلوټه الوتکو له عمده خریدارانو ده. د نایجیریا حکومت د بوکو حرام په نوم د وسلوالي افراطي ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چین له داسې جنګي الوتکو کار اخلي. د اسوسییټډ پرس په حواله په منځني ختیځ کې د چین د وسلو د بازار د ګرمېدو له امله په امریکا کې د وسلو صادرونکو شرکتونو پر حکومت فشار زیات کړی چې د پوځي وسایلو پر خرڅلاو لګولی محدودیت لرې کړي. خو د امریکا د حکومت داسې پریکړه باید د بشري حقونو او د ډلهیزې وژنې وسلو د مخنیوي د ډلو تر کتنه تیره او په کانګرس کې تایید شي.
په منځني ختیځ کې د بی پیلوټ جنګي الوتکو په ګډون د چینایي وسلو د مارکیټ د ګرمېدو په باب مو راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په 19 پروګرام کې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو په اړه او د غلاس د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې به د پوستي خدماتو په اړه چې لکه پیل شوی نور معلومات واورې. خو اوس فری بازار ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د انډونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د دوه ورځني سفر لپاره د دغه هیواد پلازمینې جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله به په دغه سفر کې د انډونیزیا له ولسمشر، مرستیال ولسمشر، د دغه هیواد د عالمانو شورا او د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. لږ تر لږه سل صندوقه حساس انتخاباتي مواد د ملي اردو په هلیکوپترو کې فاریاب ولایت ته انتقال شول. د 309 شاین قول اردو د رسنیو دفتر مسؤول محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مواد په څو الوتنو کې له شاهین کم څخه فاریاب ته انتقال او په دغه ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤول ته وسپارل سول. امنیتي ځواکونو د چارواکو په سپارښتنه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په همغږي دغه مواد چې د ځمکې له لارې د انتقال چارې ناشونې دي د هوا له لارې د ملي اردو په الوتکو کې انتقالوي. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخص سوی ماینده بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله پیدار ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوی چې دغه کاروان په ګزمه بوخت و. د شغلی بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنۍ ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل سوې او اته تنه نور ملکي کسان ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. او د کرملین یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په اس 400 دفاع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 5 میلیارد ډالري تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره به وګوري.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. یو مخکې چې د ازادي راډیو 219 پروګرامونو ته وار ورسیږي، واصل وصال به سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په نیمه پایلوبو کې افغانستان د سریلانکا او هندوستان د بنگلاديش په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه سبا پنځشنبه او د افغانستان او سریلانکا لوبه بیا د جمعې په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په ګروپي لوبو کې هندوستان او سریلانکا خپلې درې وړ لوبې ګټلې، خو افغانستان او بنگلاديش بیا په یوې لوبه کې له ماتې سره مخ شوي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو په پایلوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي لپاره د آسیا د 19 کلنو جام اتل ولې وګټله. د کابل د 14 کلنو نه د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د عدالت لوبډلې د حبیبیانه لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه عدالت لوبډلې له حبیبیانه لوبډلې نه 9-0 په وړاندې وګټله. د دې سیالیو بله لوبه بیا د فجر افغان او رسالت لوبډلو ترمنځ 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال د 14 کلنو لیگ سیالۍ شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د سوار لسلو بلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام کوي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د پریکړې لمخې د دغه هیواد د ملي لوبلې برحاله لوبغاړي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه لري. د دغه پریکړې لمخې یوازې تقاعد شوي پاکستاني لوبغاړي کولای شي چې په دغه
لیگ کې ولوبېږي. په افغانستان د کرکټ غوره لیگ سلو په بولۍ کې اته پاکستانی لوبغاړي محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان او شاهد افریدی اخیستل شوي و چې له ډلې به یوازې شاهد افریدی په دغو سیالیو کې د پکتیا لوبډلې په ګټه ولوبېږي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو لومړی پړاو سر له جمعې ورځې نه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو د قوانینو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څنګه مشر محمد عالم عزیزی دی. عزیز صاحب اشاره خلاص
خیر اوسې. زه هم په خپل قدم کې لومړی د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه عزیز صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپالو حقوقو د تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
نړیوال بشرپال قوانین د نړیوالو حقوقو د یو مهمه څانګه ده او مختلف تعریفونه لري. کله چې موږ د نړیوال بشرپال حقوقو تعریف داسې وکړو چې نړیوال بشرپال قوانین د نړیوال انساني قوانینو یو څانګه ده چې په ملي او بینلالي جګړو کې د افرادو او هیوادونو د حقونو مسولیتونو ترڅنګ د جنگ د دوړو خواو د جنگ د ښکېل غړو هغه مکلفیتونه او وجایب مکلفیتونه هغه روښانه کوي.
ډیره مننه. که اوریدونکو ته د نړیوالو بشرپال حقوقو د اصلي او اساسي اصول په اړه معلومات ورکړي چې دا خپل کوم اصول لري.
لکه څنګه چې مخکې موږ په تعریف کې وو د نړیوالو بشرپالو حقوقو په تعریف کې مهم ټکی انسانیت دی. یعنی دا معنی چې د انسانیت دغه حقوق او ځانګړتیا ده چې یعنی د جنگ په جریان کې هم باید کېلې غوړې د انسانانو هغه انساني کرامت احترام او درناوی وکړي او دا په جګړو باندې ناظر قوانین دي او د جګړو د اړخونو مکلفیتونه او سری کرښې ټاکي چې په جنگ کې کوم د جنگ کېل غوړو ته چې کوم چې په جنگ سره اخته دي د کوم څه مکلفیتونه لري، کوم کارونه باید وکړي، کوم کارونه منه دي د جنگ په جریان کې. متاسفانه جګړه په خپله یوه بده پدیده ده، اما بلې خانه د جګړه او منازعات دا د انساني ژوند د بشریت تاریخ یو جز دی، واقعیت دی چې هر وخت به مختلف عواملو په خاطر د انسانانو ترمنځ جګړه او شخړه منځته راځي. نړیوال بشرپال قوانین وایي چې په دې باندې بحث نه کوي چې کوم طرف د جګړې په حق دی، کوم طرف د جګړې ما په حق نه دی، اما په دې باندې بحث کوي چې په جریان د جنگ کې څنګه موږ وکولای شو دغه د جنگ د بې ځایه زیانونو د بې ځایه تلفاتو څخه جلوګیری وکړو. هغه کسان چې په جنگ کې دخیل نه دي، هغه ځایونه چې دغه نه نظامی استفاده نه کیږي څنګه وکولای شو چې هغه حمایه کو وغه ته ضرر ونه رسیږي، ټول بحث په دغه باندې دی. راغلی ستاسو سوال جواب کې د نړیوالو بشرپالو حقوقو هغه اساسي او مهم اصول 15 مهم مسله لري نړیوال بشرپال قوانین چې دغه اصول باید په شخړو په جنگ په جریان کې مراعات شي. د ښکېلو خوړو دی خو لومړی تر ټولو مهم اصل تفکیک دی. تفکیک په دې معنی چې د جنگ کې لړخونه باید د ملکی او نظامی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ تفکیک وکړي، او د ملکی اشیاء او د نظامی اشیاء ترمنځ تفکیک وکړي او باید ته ضرر ونه رسوي. همیشه باید دوی چې هر نوع جنگي عملیات پر مخ بیایي، مخکې د دې چې عملیات سرته ورسوي، باید دغه اصل په نظر کې ونیسي. دوی باید تفکیک د ملکی خلکو او د دښمن او د ملکی خلکو ترمنځ باید تفکیک کوي او ملکی خلکو ته باید زیان ونه رسي. دوهم مهم اصل د نړیوالو بشرپالو قوانینو تناسب دی. په دې معنی چې دوی باید په هغه عملیات چې کوي هغه سلاوي چې دوی خلی په هغې کې تناسب په نظر کې ونیسي. تناسب په دې معنی چې دوی باید داسې اسلحې نه کار واخلي چې هغه متوقعه نظامي ګټه یې تخریب نه ډیره نه وي، تخریب یې ته هغه متوقعه نظامي ګټې ډیر نه وي. د مثال په ډول یعنې یو هدف دی کله په کلاشینکوف لاسته راوځي، په هغې ځای کې موږ باید د راکټ نه استفاده ونه کړو. نو دغه تناسب مهم اصل دی چې دا په نظر کې ونیول شي چې لوګری کوي د جنگ د بې ځایه تخریب او د ملکي خلکو ژوند ته ژوند به مسؤول وي. درېیم اصل نظامي ضرورت دی. موږ باید د جنگ ښکېړې غواوې مکلف دي چې فقط د دومره قوې څخه کار واخلي چې هغه نظامي ضرورت دی. کله چې هغه خپل نظامی هدف چې ماته کردن یا تابع کول د دښمن دی هغه لاسته راشي، دغه نه اضافه د نورې قوې استعمال ضرور نه دی. دا یو اصل دی چې باید په نظر کې ونیول شي. بل اصل محدودیت دی. محدودیت هم چې د جنگ کېلې غواړي که هغه د دولت دولت سره جنگ وي او یا د ډلو ترمنځ جنگ وي یا د یوې ډلې او د دولت ترمنځ جنگ وي، دغه د جنگ ټول کېلې غواړي دا د په انتخاب د سلاح کې په انتخاب او استعمال د سلاح کې لا محدود صلاحیت نه لري. دوی محدود شوي دي. ځینې سلاوي دي چې باید استعمال نشي د جنگ په دوران کې. د هغو استعمال جنگي جنایت دی، د هغو استعمال معنا دی، لکه بیولوژیکي سلاوي، لکه کیمیاوي سلاوي. نو دا ډیر مهم اصل دی. او پنځم مهم اصل هغه انساني رویه ده، یعنی په جریان د جنگ کې ښکېل غواړي او د ښکېل غواړو هغه مسؤولین او هغه سربازان او هغه جنګیالي باید همیشه د حتی د خپل دښمن په مقابل کې هم انساني رویه ولري. کله چې دښمن د دوی زخمی کېږي د جنگ په میدان کې، دوی مکلفیت لري چې هغه تداوي کړي، شفاخانې ته یسي، یا دښمن چې کله ژوندی نیسي هغه باید ونه وژني، هغه باید شکنجه نه کړي. دغه انساني اصول دي، انساني رویه ده چې دا یو مهم اصل دی د نړیوالو بشرپالو قوانینو چې د جګړې په وخت کې باید په نظر کې ونیول شي. او نو په عمومي سطح د نړیوالو بشرپالو قوانینو هغه اساسي مفکوره دا ده چې بعضی کارونه حتی د جګړو په وخت کې هم جواز نه لري. او دا قوانین د خلکو څخه د حمایت او د ساتنې په موخه که هغه ولسي وګړي وي او که خپله جګړه ماران وي وضع شوي دي. یعنی تنها د ولسي وګړو نه حمایت نه کوي، بلکې خپله د جګړه مارانو نه هم حمایت کوي. مثلا هیڅوک حق نه لري چې جنگي اسیر ووژني، هیڅوک حق نه لري چې زخمي د زخم په حالت کې ووژني یا تداوي نه کړي یا اجازه ورنه کړي چې شفاخانه کې خپل ځان تداوي کړي. دغه اساسي مفکوره د نړیوالو بشرپالو قوانینو ده.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه کوم کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې نور مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. عزیز صاحب، تاسو د بشرپالو بشري حقوقو د قوانینو د اصول په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د جګړې شکیل غاړو تر کومه حده دا قوانین مراد کړی دي.
مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په عمومي سطح موږ په نړۍ کې دوه ډوله منازع او جنگونه لرو. یو بین المللي جنگونه دي او یو داخلي جنگونه او داخلي شخړې دي. بین المللي جنگونه چې دولتونو ترمنځ جنگ وي د یو یا ډېرو دولتونو، او داخلي جګړې چې د دولت او یو مخالف ډلې یا څو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه وي او مشکل وي او شخړه وي، د دې موږ داخلي منازع وي. په دغو دواړو منازعو کې که هغه بین المللي وي که داخلي وي، ټول هر اړخ د جنگ هغه دولت وی ک دغه دولت مسله مخالفین وی هغه ک د دوه مخالف مسله وډالو په منځ کې جنگ وی چې جنگ ټوپک واخست او عملانې په جنگ باندې فایل وکړ دغه د جنگ ټول اړخونه مکلف دي چې دغه نړیوال بشرفول قوانین په نظر کې ونیسي د دغه نړیوال بشرفول قوانین احترام وکړو دغه نړیوال بشرفول قوانین تطبیق کړي عملان عملان یې تطبیق کړي او درناوی ورته وکړي خو که کومه وډاله کوم طرف دغه نړیوال بشرفول قوانین نقص کوي نو دوی د جنگی جنایت مرتکب ګرځي د دغه نړیوال بشرفول قوانینو نقض یا د جنگ د قوانینو نقض د جنگ په جریان کې جنگی جنایت دی کوي وډاله مثلا قصدن ملکی خلک وژني د جنگ په جریان کې دوی جنگی جنایت مرتکب ګرځیدلی دی هغه کار څوک وی او یا د داس تکتیک نه کار خلی دغه اصول چې کوم یاد کړ دا په نظر کې ونه نیسی دوی مرتکب دی جنگی جنایت ګرځي جنگی جنایت موږ تاسو پیږو چې د نړیوالو جرایمو د جملې څخه دی موږ درې نوه نړیوال جرمونه لرو چې یو یې جنگی جنایت دی چې په هر وخت او په هر زمان او په هر مکان کې د تعقیب وړ دی او د دې لپاره ملي او بین المللي میکانیزمونه شته په اول قدم کې خپل دولتونه مکلف دي چې هغه کسان چې جنگی جنایت مرتکب ګرځي باید غنه پوښتنه وکړي عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي خو که چیرته دولتونه نه غواړي او یا نشي کولای موږ نړیوال میکانیزمونه د دې لپاره لرو افغانستان د نړیوال جزایي محکمې عضو دی په هغه صورت کې نړیوال جزایي محکمه باید مداخله وکړي او دغه کسان چې مرتکب دي جنگی جنایت
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ سہجد دې چې د خط په ملال ولم چه زما پا باب دی کخلی دی پوهیگم
ستا خطو نطول زما سر تا پرات دی زیلو علم هرش پا دوبار دوبار
ایا په افغانستان او نړۍ کې د پوسټ په تاریخ خبري است
په ورسته په میلادي پیړۍ کې د پوسټخانې ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوسټخانه جوړ کړه البته په ابتدایي شکل باندې
پوست کول یعنی لیک او نور شیان لیوزای بل زیتا لیگل سه دول ترسره کیگی
پوست بخشوت البته ده نور و ولایت و نه یا خارج ده کشور نه خلکو ته پوستی رزی
ده پوستی سیستم ده اصری که دلو لپاره کم کارونه شویدی
ده پوستی مابر جوڑی دلی ده مرکزی پوستخانی اصری سازی ده
خلق د پوسټي خدماتونو په حق لسوي
هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو یعنی هغه مصرف دغه دو چن شوې دي
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د پوسټ په تاریخ غږیږو بیا مو د افغان پوسټ پر ریاست کې له خلکو او مسولینو سره مرکې کړي په اخر کې د مخابرات وزارت د ویان خبرې هم درته اورو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو د میزان ولسمه د پوسټ نړیواله ورسته د پوسټ نړیواله اتحادیه په 1940 میلادي کال د پوسټي سیستم د پراختیا په هدف په سویس کې تاسیس شو چې د افغانستان په ګډون تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه د دې اتحادیې غړي شول راز دې ته چې د پوسټ تاریخ تر کومه رسیږي کله چې بشر لیک اختراع کړ په پیل کې په پاڼو ګلونو د حیواناتو په پوستکو او داسې نورو شیانو لیک لیکه د وخت په تیرېدلو سره د اړتیا پیدا شوه چې لیک له یو ځای څخه بل ځای ته ولیږي. تر ټولو زیات بیا د شاهانو لیکونه ډېر مهم وو. په هغو کې به داسې مطالب لیکل شوي وو چې باید محرم پاتې شوی وای. د شاهانو لیک به په یوې لوله کې اچول کېده، بیا به دواړه خواوې ځکه قلفولې چې څوک یې ونه لولي، خو بیا هم به لیک خوندي نه پاتې کېده. ډېری وخت به مهم مسایل مخکې تر دې چې تر ټاکلي کس پورې ورسیږي په لاره افشا کېدل. بیا نو همغه و چې د لارو د لریوالي او همدې ستونزې له وجې چې لیک به محرم نه پاتې کېده پوست رامنځته شو. په افغانستان کې پوست د لومړي ځل لپاره د امیر شېر علي خان په وخت کې په کال 1209 هجری شمسی کې داسې رامنځته شو چې یو پوستخانه د کابل په بالاحصار کې د چاپار په نوم او یو پوستخانه هم د افغانستان په لویو ولایتونو کې جوړې شوې. په دې هکله نور معلومات د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست خاورو.
رمز پیدا سو د لیکلو درسولو لپاره په شیدو باندې به خط ولیکي پر سپین کاغذ باندې خاطب ته ورسوه، هغه به پر دې ری وشیندلې، حروف را څرګند سو، را ښکاره به سوله، یعنی چانه سو لوستلی. هغه چې بیا په ولسمه میلادي پیړۍ کې د پوستخانه ایجاد په نړۍ کې د ولیا په نامه باندې یو فرانسوي پوستخانه یې جوړ کړ، البته په هغه ابتدایي شکل باندې. دا هغه وروسته بیا په رسمي او حقیقي کې ډول باندې یو پوستخانه په انګلستان کې جوړ سول چې په 1909 کې انګریز رولار سو او دغه یو پوستخانه جوړ کړل. بیا په افغانستان کې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په دوهمه دوره کې د نورو ریفورمونو او اصلاحاتو ترڅنګ دغه د پوستخانه ایجاد هم پیل سو. په هغه پسې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې پوستخانه جوړ سول. نو دا هغه څخه وروسته د نادر خان په دوره کې، ظاهر شاه په دوره کې، بیا داوود خان په دوره کې، ډاکټر سم نجیب رانور وروسته تر نن پورې د پوستخانو بیا ډیجیټلي بڼه غوره کړل او په ډاډبنه توګه سو د تیارو د لارې سول. تیر کال په دوبۍ کې یو بی پیلوټ الوتکه جوړ سول چې هغه د ډیجیټل یا هغه د فرست افیس وظیفه اجرا کوي. په ریموټ کنټرول باندې دا الوتکه ځي او یوازې دغه پوستي وظیفه ترسره کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د مقدوني سکندر د مور لیک له لرغونی پوستي لیک څخه و چې خپل زوی سکندر ته ولیږه او د هغه د لریوالي درد په کې انزور کړی و. بیا همغه و چې سکندر هم خپل مور ته چې په یونان کې و د لیک ځواب ولیږه. په 1204 هجری شمسی کال د کابل او مشرقي ترمنځ د پوستخانو د لیکونو لیک درا لیک د موټرو په وسیله کېده او د یوې تبادلې سرحدي دفتر په تورخم کې جوړ شو. په همدې وخت کې نورې سرحدي پوستخانه هم ورغېدلې. دا چې اوس پوست او پوستخانه په کوم حالت کې دي، زموږ همکار فرشته مرسل د مخابراتو وزارت ته ورغلې او له خلکو سره یې هلته خبرې کړې.
زمانو محمد اعظم اسغری دی، پوست را تر لیکل شوی دی هالند نه، تر څو هغه پوست پک زه تر لاسه کړم.
څه یې سره لیکلي؟ چا را لیکلي؟
خپلوان مې دي. هالندي ژبه یو کتاب دی او په مابین کې دوی چې یو ټلیفون هم دی.
کوم وخت بنم د پوست په طریقه چا چې در تر لیکلي؟
بله، بعض دوستان را لیکلي دي، دواګان او بعضی کریمونه در شان راغلی وو. اما یو واستون زچب کې موجوده و، هغه څه چې په دغه پوست کې وو مصرف دو دو چند شوی دی. مثلا عطر پکی و او لکس کریم دی چی دو غونه تقریبا آتل زر افغانه چاره نو مشکل پا اساس پانده مودق کار کرد.
با دیو سر سلامونا می حقو تای مسافرو جڑو پڑو
قدرمن دوستانو اوس غزای تراغلو چې فکر کوم چې دلته له بهر نه خاتون راځي.
زمانو سید واسه یک بریده د سورت تبادله عمومي مدیریم.
بله،
مربوط دی ریاست پوست. او دا شوبې ته چې تاسو تشریف راوړې دا زمون د پوست بکسونه دي.
بله،
دا پوست بکسو ته البته د نورو ولایتونو یا خارج د کشور نه پوستي راځي او هغه خلک چې په دې پوست بکسو کې اشتراک لري، یعنی مشترکین دي، دا وی اطلاعیه په دې پوست بکسو کې موږ دو مثلا تاسو د
1953
دا د هغه خونه اطلاعیه یا پاکټی چې شیدر تک دومو کلیه چې خپل افیلی وزي.
طبعا څوک چې مسافر ولري نو دې ته ډیر زیات لیواله چې دغه یو خط ولري یو خبر ولري. د څه کوم مشتری سره مخسوي چې هغه تاسو جالب و دغه هیجان دغه خوشحالي
ولا داسې خاطرې بل مون لرو. مثلا داکومنت دی کنه ورور ته یا پلار ته یا مور ته یا خور ته دیږي
یا بال بچت لیگی کنه مثلا اسناد دید قبلی دو یا وش دلته ډیر خلک دي چې مثلا راغلي دي چې د خپل سه پاکټ اخیسته چې پکې اسودي سخت زیات خوشاله شي ویدی به تاسو ته دعاګانی کوي چې خیر ویسه چې مونږ ته زړه خبر راکړه. ته باور وکړه چې یو سړی به ولیدل چې د پړم په ځکه باندې ځان واچو ته نیم په خورو د خدای نه شکر ادا کړه چې په خو مونږ ډیر په تکلیف وو.
د افغان پوسټ مسولینو په وینا ډیر کلونه کیږي چې د مخابرات وزارت د خلکو لپاره پوسټي خدمتونه وړاندې کوي. د دوی هڅه ده چې له نوې ټکنالوژي سره سم پر مخ ولاړ شي او د مشتریانو رضایت ترلاسه کړي. دا چې په دې وروستیو کې یاد وزارت کوم نوي کارونه کړي، زموږ همکار فرشته مرسل د مخابرات وزارت له ویان سایر زلان سره مرکه کړي. دا ورېدو بلنې درکو
د پوسټي مابر جوړیدل دي د مرکزی پوسټخانی عصري سازي د کابل د پوسټخانی د لپاره کارونه روان دي او د دې ترڅنګ د دې وروسته پلوو خارونو کې چې کوم پوسټخانی دغه د عصري سازي د لپاره کارونه روان دي، همدارس د پوسټ بکسونو د سیستم جوړول د لپاره چې ټول ډیجیټل بکسونه باید له دې وروسته په افغانستان کې استفاده شي.
په دې وروسته کې چې مثلا ځینې کسان ایمیل نه کار اخلي یا د انټرنیټ نه نورو واتس اپ وای بار دغه شینونه، څومره پوسټخانی خپل ارزش ساتلای دا وسم خلق لدینه کار اخلي؟
دولتي مراسلات د پوسټخانه د لارې نه اوس هم تر سره کیږي، همدار از هغه ټول مراسلات چې هغه د بهر څخه افغانستان ته راځي یا د شاپینګ په برخه کې چې کوم مواد خلق د خارج نه راوړي دلته داخل ته، دا ټول د پوسټ د لارې نه کیږي. یعنی څومره چې اسریتوب راپنس کیږي د افغان پوسټ اداره هم په دې کوشش کوي چې ځان برابر کړي د ډیجیټلي دنیا سره.
یو ورور چې مسکو کې تحصیل کوي دویل چې کتاموس انټرنټ ډیر اسان تیر راسته کړي، خدای وایي چې کله زه قلم راخلم خط لیکم ځانګړي احساسات ما وخ بیانولای سم. د به شکایت وکوي کله ناکله د ما خط ورکیږي نه رسیږي الی ته څه ده؟ اول دا چې په خاط سینې کې دل ووس خلک دغه پوسټ ارزښ نه ورکی کته مسله ده.
دوه مشکلات دي، یو دا چې اوس دغه د خطي مراسلات ډیر د بهر نه کم شوې د ورکیدلو مسله چې دا د پوسټ عصري سازي سره کاملا لمنځزي، ځکه مونږ غواړو چې د یو نړیوال استاندارد سره سم عصري پوسټخانه په افغانستان کې ولرو چې ټول هغه معیارونه چې په نړۍ کې نور پوسټخانې لري هغه افغانستان کې هم ولري.
څومره لګښت راځي هغه کده سي تخمینی تاسو وايي په څومره وزن څومره مصرف؟
د قیمت برخه کې مختلف قیمتونه دي، لکه تاسو وایي چې هغه د اندازې پورې دا یو ستاندرد دی، ټاکلې اندازه ده چې هغه که یو مکتوب هم تلېږي هغه باید ورته ورکړي، او یو د وزن مسله ده چې هغه په وزن باندې هغه نړیوال ستاندردونه دي، افغان پوس هم د هغه ستاندردونو باندې ګام اخلي. کوشش مو دا ده چې مونږ هوادوالو ته با کیفیت خدمات په کم نرخ باندې وړاندې کړو، هغه څه چې مونږ غواړو اصل یو چاته ولېګو مجبور یو چې د پوس څخه استفاده وکړو.
سایر زلان زیاته کړ چې اوس افغان پوسټ د ډیلی، دوبی او استنبول لاره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د پوسټ لیګرا لیک په خوندې ډول کوي، په دې هیله چې د افغانانو لیګل شوی او را لیګل شوی لیکونه او نورې توفې په پوره امانتدارۍ سره ورسیږي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو، تر بیا خیچاره.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.